دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نن شپه آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
ویان احمد الله ارچوال د امریکا متحده ایالاتو د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ پر امنیتی مسایلو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو د خبرو کولو خبر ورکړي. دواړو لورو د شنبه او یک شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرې سره وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون نا وخت په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پلاوی خبرې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه بحثونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د مابهمه شرکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړه دواړو لورو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبرې کړي. دوی ویل دا سپینې خبرې وي په مسلکي ډول مختلفې او د امریکا پلاوی ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب به د دوی د وینا له مخې نه بلکې د دوی د کلونو له مخې قضاوت کیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې په قطر کې شوې خبرې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې په کابل کې له هوټلونو ځانونه لري وساتي. دوی په ځانګړي ډول د سرینا هوټل یادونه کړي چې تر ډیره یې مېلمانه بهرنیان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي هغه امریکایي وګړي چې په سرینا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم نن خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خطرونو د زیاتېدو له کبله په ځانګړي ډول د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. دا خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یو ور بیا خبرداري ورکړې چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لمنځه تللو په حالت کې دی. د یونیسف اجرایه مرستیال عمر عبدی په یو ټلویزیوني مرکه کې چې تازه له الجزیرې خبره شوې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي سیستم سقوط شو او نه بلکې وضع دومره خرابه ده چې خای په څو ورځو کې لمنځه ولاړ شي او یو بشري ناورین رامنځته شي. عبدی تازه د کابل له سفر ستون شوې او دا مرکه یې کړې. هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیايي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي. یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری یې وژلي و د قطر له یو تعقیب ځای څخه خوشي شوی دی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د درېو استرالیایي سرتیرو له وژلو او دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید. خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبرا د ریستل داو چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي، نه دا چې به محاکمې خوشي شي یا عفو ورته وشي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کیمپل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشي شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو په واکمنۍ کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي ترڅنګ د خبریالانو پر وړاندې له فزیکي تاوتریخوالي او موجودو اقتصادي ستونزو او کړاوونو په اړه اندېښنه ښودلې.
دغه کمیټې په خپل تازه خبر شوی راپور کې ویل دي چې په دې وروستیو کې ځینې خبریالان وژل شوی چې په خبره د کار نور خبریالان هم ویرولي او په کارونو یې اغیزه شوی. دغه کمیټې دا هم ویل دي چې په دغه هیواد کې اویا سلنه نو زیات د رسنیو د تړل کېدو او د مسلکي او مطرح خبریالانو د بهر تګ له امله د اکثر رسنیو خبرونه او راپورونه د تیر شلو کلونو په پرتله ډیر بې کیفیت شوی دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یو برخه کې ویل دي چې وروسته له دې چې اویا سلنه څخه زیات رسنۍ د بیلابیلو علتونو له کبله وتړل شوې او دا چې یو شمېر زیات مسلکي خبریالان د بهر هیواد لپاره روان شول، نو د اطلاع رسونو او د خبرونو کچه هم تر ټولو هغې ټیټې کچې ته رسېدلې ده چې دا تشه د افغانستان په ولایتونو کې ډیرست لیدل کیږي. متیو لابد د امریکا آشنا رادیو.
هند او چین پوځي قومندانانو پرون د دواړو هیوادونو د پولي لوی لانجمنی سیمې د خپل پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دغه پوځیان لنګ دی دوه کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشو چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړې شخړې هم کړي. د هند پوز وایان ډګروال صدیر چامولی وویل د دواړو هیوادونو قومندانانو په تیرو دوه کلونو کې د لومړي وار لپاره د چین په مولدو خار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د وایل چینن به احتمالا د دغو کتونو په اړه یو ګډه اعلامیه هم خبره شي. که څه هم دواړو لورو په وروستیو میاشتو کې له ځینې ناکرارو سیمو څخه خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې دواړو هیوادونو د خپلو پوځیانو حضور ته دوام ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپل وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو لپاره اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللې. دولتي خبري اژانس لیکلي کیم جونګ اون دا څرګندونه پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویمې کلیزې په مناسبت کړي. د یمن په عدن بندر کې موټر بم شپږ کسان وژلي. یمنی چارواکي وایي په عدن بندر کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. د یمن دولتي اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې هدف د عدن والي احمد لملم سو. احمد په عدن کې د انتقالي شورا د منشي په توګه هم کار کوي. دا شورا له مرکزی حکومت سره د عدن د نیولو پر سر سیالي کوي، خو دا شورا او مرکزی حکومت به دواړه د ریاست لملاتړ برخمن دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعی د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبانو په دوحه کې د اسلامي امارات او د امریکایي چارواکو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې خې او امریکایي لورې دا خبرې څرګندې او مسلکي بللې دي. د چارو افغان کارپوهان وایي د دوحې خبرې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو شمېر اختلافي مسلو په اړه د نظرونو په نږدې کېدو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
طالبانو او هم امریکایي چارواکو په دوحه کې د شنبې او یک شنبې په ورځو د طالبانو د اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو د پلاو ترمنځ د ورځنۍ خبرو په اړه ویلي چې دا خبرې په خړ ډول ترسره شوې دي. د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سرګندونو له مخې د دواړو خواوو ترمنځ په سیاسي موضوعاتو تفصیلي خبرې شوې او اسلامي امارت د دوحې د تړون بشپړ عملي کول د مشکلاتو د حل غوره لار بللي او ویلي دي چې بشري مرستې باید په سیاسي مسایلو سره ونه تړل شي. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست دولی امیر خان متکی امریکای چارواکو د شنبې ورځې د خبرو په باب رسنیو ته پیوستولی پیغام کې ویلي چې امریکای لوري ته دا څرګنده کړي چې د اسلامي امارت د حکومت کمزوري کول به د چا په ګټه نه وي.
موږ ته په سپارتو ټکو کې وویل چې د افغانستان به ثباتي د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوري کول دا د هیڅ په ګټه نه ده. په افغانستان کې ثبات ارامي او د افغانستان نړۍ سره مثبت تعامل د ټولو په ګټه ده. باید هیڅ داسې حڅه ونه شي چې هغه د موجوده حکومت کمزوري بګرزیه د افغانستان ولست ستونزې پیدا کیږي. افغانستان ولست په اقتصادي برخه کې مشکلات لري یا په نورو برخو کې باید کوشش وشي چې دا مشکلات حل شي. د افغانستان نوې اسلامي حکومت ته ترجمان ده چې نړیوالو سره مثبت تعامل ولري.
د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې طالبان وخت تر رسیدو وروسته د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبان د حکومت د اصل سره لومړنۍ مخامخ خبري مسلکی او سري وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایندن پریس ویلي چې د دوه هیوادو د متحده ایالاتو له خوا د افغانستان د ولس سره د مخامخ بشری مرستو په برابرولو هم خبرې کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ شوې خبرې ډېرې مهمې ګڼي او دا ګڼي چې دا خبرې به د امریکا او طالبان ترمنځ په ځینو اختلافي مسلو د نظریاتو د اختلاف کمولو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه فضل رحمان ګوریا وایي چې د دې سره سره چې د امریکا او د طالبانو اسلامي امارت ترمنځ په لوړه کچه سرنګلتیا شته، دا ډول خبرې د دواړو خواوو ترمنځ د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته کولی شي.
دواړو ژمنه کړې ده چې د خبرو لړۍ ته به ادامه ورکوي او زه په دې باور یم کچېرې د خبرو لړۍ دوام پیدا کړي د دواړو هیوادونو تر مابین به ورو ورو اعتماد رامنځته شي او دوستانه فضا به حاکم شي او نورماله ډیپلوماټیکه فضا به شتون ولري او په نتیجه کې به د دواړو هیوادو ګټې هم د امریکا او هم د افغانستان په بشپړ ډول سره خوندي وي.
د سیاسي چارو بل کارپو کازیم عبدالحسن حکیر وایي چې افغانستان سره د بشري مرستو دوام ژمنه او د دوه هیز هوکلی په تطبیق باندې ټینګار هغه مسلې دي چې دواړو خاطرمن د بی باورۍ په کمیدو کې مرسته کولی شي.
د تړون په تطبیق باندې هم ټینګار وشو. د ژمنو وسو چې تفاهمات او مذاکرات به ربانیو د درزه باندې بنجيږي تر څنګ تنبانو به هم د هغه ژمنو چې د دوه په توافقنامه کې کړی وي په دغه ژمنو په تطبیق ټینګار وکړو. په پندې سفر کې به د تنبانو د اروپای هیئتر منځ هم مذاکرات تر سره کیږي. نو په مجموع کې دا د امارات د پرسنل پیژندنې لپاره یو خام مقدمه ده. روسانو هم افغان هیئت دعوت ورکړی چې مسکو کې ورسره خبرو شي. په دې باور یم چې دا مذاکرات او دغه تفاهمات د دیوانان د دستور لپاره مفید دي.
خو د سیاسي چارو یو بل کاپو شهزاده مسعود وایي چې کسام د نړیوال ټولنې سره خبرې او اړیکې مهمې دي، خو لومړی باید طالبان اسلامي امارت په کور دننه یو ملي غونډه جوړه کړي ترڅو په شپږ مسلو دننه په هیواد کې په ملي کچه یو تفاهم رامنځته شي.
یو ملي ناسته ترسره شي او د جامعې د مختلفو قشرونو استازي په دغه ناسته کې شرکت ولري چې اول د کور دننه موږ یو ملي تفاهم ته ورسیږو، او دوهم دا چې د سرپرست حکومت اوسنۍ شرایطو کې لازمه ده چې نه یوازې دا چې د امریکې د متحده ایالاتو سره دوی مذاکرات پیل کړل، دوه ورځې مذاکرات درلودل، بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو خصوصا د سیمې د هیوادونو سره دغسې ناستې پاستې ولري، او د یو تحمل د لارې نه چې وکولی شو افغانستان نړۍ په رسمیت وپېژني.
نږدې دوه میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هېڅ کوم هیواد یا سازمان د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د امریکا متحده ایالاتو هم ویلي چې په دوحه کې طالبان د اسادو سره مخامخ خبرې د هغوی د رسمیت پېژندلو په معنا نه دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې نړۍ باید ډېر ژر د خپل ژمنې له مخې افغانستان سره مرسته پیل کړي. د غیداري خبرداري ورکړي چې د کافي امکاناتو د نشټون له کبله به اقتصادي کړکېچ او گاونډي هیوادونو ته د خلکو مهاجرتونه به زیات شي.
د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وایي پر افغانستان د طالبانو لولکي وروسته افغانان د نوې ستونزو سره مخ شوي دي. د ښاغلي بلوچ په وینا افغانستان د مخلا د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له امله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد هم د سقوط له خطر سره مخامخ شوی.
The humanitarian crisis in
Afghanistan ke bashari nawrin laham dir nawale de Afghanistan che shaw kha 20 million nafus lari che laham pad rahiwat ke jwand ke wi aw de dui nimai che shaw kha 10 million ke gi da gest miashte de 15 la tahawulat aw makh ke ham pa bashari rasuman takia kawala
khagli baluch ziyat akra da pana ghoxtun ko dabal buhran de makhnawi de para bayat pa Afghanistan ke danana par masailo tamarkuz wushi.
Our worry is
زمونږ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کډاو بلا پسې زیات شي چې دغه هیواد کې دیننه به اغیز جوړې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای به کړی. خو امکان لري نه یوازې گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلای کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي، بلکې تر دې خوا به هم تاثیرات وي.
تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د ژنیو په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا را بلل شوی وو، له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنی هم په بهر کې کنکل شوې ده چې دې مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړې ورکړې فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو یو چارواکی ویلي چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د کډوالو او راستنیدونکو د ادارې رئیس قاری عبدالمتین احمدزی په وینا د پیسو د نشټوالي له امله خپلو مینو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته لیږلو بهیر د شنبې له ورځې پیل شوی.
اسلامی امارات به ځای شو یو د لیکدولو لپاره پریکړه وکړه. د دې لپاره چې حکومت اوس پیسې نه لري، له ټولو خیریه مؤسسو او ټولنومو چې په کابل کې دي مرسته وغوښتله.
تر اوسه خپل مینو ته یوازې د زرو کورنیو د بیرته ستنېدو امکان برابر شوی دی. زرګونه به ځای شوي په کابل کې په کمپونو کې اوسیږي او غواړي چې د ژمي تر را رسیدو مخکې خپل کورونو ته ستانه شي.
زه د بیرته تک لپاره ډیره پریشانه یم، ځکه زما کور په جګړو کې وران شوی، کړکۍ او دروازې نه لري او ژمی هم را روان دی. مونږ د سون مواد، خواړه او اوبو ته اړتیا لرو. زه به دا ټول شیان څنګه برابروم؟
د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنکل شوی او شتمنو د پریښودلو پر لارو چارو هم بحث کیږي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته ایران ته د افغانانو مهاجرت زیات شوی دی، خو ډېر کم خلک له سرحد نه په اکتوبر یلې کېږي. د طالبانو له حاکمیت نه مخکې په یوه میاشت کې د نیمروز ولایت له لارې زر یا دوه زره کسان ایران ته اوښتل، خو د نیمروز د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې دغه شمیر اوس په ورځ کې درې یا څلور زرو ته اوچت شوی دی.
ایران سره د پولی په اوګدو کې د هغو افغانانو شمیر چې غواړي د افغانستان د ایران پلاو ته ورواوړي خورا زیات شوی دی. چارواکي وایي دا شمیره د دوو میاشتو راهیسې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته ورتر بلې مخ په زیاتېدو ده، خو د دې زیات شمیر څخه کم شمیر کسان د پولی هاخوا په تیرېدو بریالي شوي دي.
د تجارتي پاسپورتونو ایله د اقامه ولا ایله د اطلاع راکړې چې هغه انشاءالله په داخل د اوته کې درې لکو نو ټوټل تقریبا د مټروانانو سره او تجارتي پاسپورتو اقامې والا ربط عمل چې په قانون ډول وسلي طریقه چې ایران یې برګشتوي هم نه مخنیوي هم نه کوي. ایران ځواکونه تقریبا تر 1500 کسانه کیږي.
هنزله وایي کم شمیر کسان د تیرېدو لپاره اسناد لري. هغه وایي سوداګر او هغه خلک چې د استوګنی ویزا لري په تیره بیا هغه کسان چې د طبي درملنې په لټه کې وي د ایراني ځواکونو لخوا نه منل کیږي. هغه زیاته کړه چې هر ورځ شاوخوا 15 یا 16 کسانو ته د تیرېدو اجازه ورکړل کیږي. په دې لړ کې د هغو کسانو تجربه چې د اسنادو پرته د تیرېدو هڅه کوي زورونکي او ترخوي. حیات الله خپل ټپي لاس وخوچي، وینې د بنداش په سر اوچه شوې وه. هغه وویل ایرانی سرتیرو زموږ پیسې واخیستي، خو زه یې په لاس ووهلم او لاس یې راټپي کړ.
ما یې دفعه سوم که دیوار میپریم میریم اون طرف محض، تو که میریم از اینجا 500 متری طرف ما رو بل میکنیم که برو اونجا، بعد خود ما میریم از دیوار میپریم و تیراندازی شد پریشب دو نفر، یک رفیق ما کشته شد یکم زخمی شد. خب امروز اومدیم دوباره باز دوشب رفتیم، دوباره ما رو گرفته لط و کوب توی سر ما لغت میزنه، میگه بابا چی خبر، شما غیر مجاز میرین کشور مردم چیکار کنیم؟ ما با چی بگویم؟ بعد میگم فقر و گرسنگی و بدبختی ملت ما رو ببین میریم اون. بعد
با کابل کې نن د یکشنبه په ورځ هم د پاسپورت دفتر دروازې مخې ته زیات شمیر خلک راټول شوي چې په ترڅ کې طالبان امنیتي کسانو د نظم د ساتلو هڅه کوله.
دغه خود پاسپورت په خاطر دلته خلک راغلي دي، ځکه چې د اعلان وکړل چې مونږ 15000 پاسپورتونه خلکو ته توزیع کوو. نو مونږ د سبا یې وختي تقریبا د څلورو بجو نه د خواته راغلي یو دلته په څوب کې ولاړ یو وروره، هغه په 15 دقیقو کې تلاشي او خلک غته ورسوي. دسپلین شتانه، نظم شتانه وروره.
د کورنۍ چارو وزارت ویان قاری سعید خوستای تیرونه ویل چې د پاسپورت 15 زره مراجعین د کاری بهر وروسته مرحله ته رسیدلي دي، خو د بخوانه د پروسې په لومړیو مرحلو کې نږدې 100 زره غوښتنلیکونه لا پر ځای پاتې دي. د بی وزلی الوګي کچا له هغه وخت راهیسې په خطرناک بڼه لوړ شو چې د طالبانو اسلام پال وسوال په افغانستان کې واکمن شو. دا هیواد لا دمخه هم د وچکالی او د کووډ 19 وبا هم سخت ځپلې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د فیسبوک پر فعالیتونو یو ځل بیا بحثونه پیل شوې دي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په یوې مقالې کې د دغه ټولنیزې رسنۍ پر منفي اغیزو رڼا اچولې او ویلي دي چې د فیسبوک ادارې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د فیسبوک یوې پخوانی کارکون کې دغه شبکې پاړه یو لړ مسایل افشا کړی دي.
د خواله رسنیو ستره شبکه فیسبوک چې انستګرام او واتس اپ هم ملکیت دی او ځل بیا تر څارلاندې راغلي دي.
I'm here today because I
زنندل تایم زکه ز باور لرم چې د فیسبوک مواد کوچنیانو ته زیان رسوي. ټولنیز واټن رامنځته کوي او ولسواکۍ ته زیان رسوي.
فرانسیس هاوګن د فیسبوک په اداره کې د پروژې د مسول په توګه دوه کال کار کړی دی. خو لدی وروسته ورته د هغه چا چې د فیسبوک له داخل څخه معلومات ورکوي په سترګه کتل کیږي. تیر سیشن به هاوګن د سنامه جلس په استعمال غونډه کې د هغه څه چې د فیسبوک شرکت او د دې شرکت د نورو اپسونو لکه انستګرام له خوا د شفافیت او د نړیوال اقدام د کمښت په نوم یاد کړل په اړه خبرې وکړې. په امریکا او امریکا د باندې د ناسمو معلوماتو کمپاینونو ته په اشاره سره وویل چې د فیسبوک الګوریتم د رښتیا په پرتله دروغ ژر خپروي.
The company's leadership knows
د شرکت مشرتابه پوهیږي چې څه ډول فیسبوک او انستګرام خوندي کړي خو د دې خلکو د ګټو پر ځای خپل په بدريغه ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
د انستګرام په اړه د فیسبوک یو څرګنده ښیي چې 23% ځوانو نجونو ویلي کله چې د دوی د خپل بدنونو څخه بد راشي نو دغه ویب سایټ د دوی زړه لا نور هم پسې ورتوروي.
فیسبوک پوهیږي چې د دې شرکت زیاتونکي الګوریتمونه د انستګرام د زیاتې کارونې په شان چارې کوچنیان د صحي خوراک د لیستونو په شان د ډیرو عادي چارو څخه په ډیر کم وخت کې د خوراک څخه د کرکې کولو عادت ته بدلوي.
خو فیسبوک ادعا کوي چې میرمن هاوګن د فیسبوک د پریکړو او تګلارو په اړه محدود پوهاوی ته لاسرسی لري. د نړیوال خوندیتوب لپاره د فیسبوک مسؤل تیرونی د امریکایي سناتورانو مخې ته راڅرګند شو.
Was Facebook ever found a change to
من با شی جین پینگ در مورد تایوان صحبت کردم. ما توافق کردیم. ما بر اساس توافقنامه تایوان عمل میکنیم و ما واضح ساختیم که فکر نمیکنم آقای شی کاری به جز از رعایت کردن توافقنامه را انجام دهد.
زما تجربه په فیسبوک کې بالکل دغه ډول نه ده. هغه خلک چې زموږ د شبکې غړي دي موږ د هغوی د خوندیتوب ته ډیر پام کوو. موږ په دې اړه 12 میلیارد ډالر لګولي او په زرګونه زرګونه خلک مو د دغه ستونزې د حل لپاره استخدام کړي. د دې ستونزې په اړه زموږ فکر دغه ډول نه دی. فیسبوک د استعمایه غونډي او ګواهیانو ورکول کې تل وایي چې دوی به بهتر شي. دوی به داخل کارونه متفاوت کړي. بیا دوی په خپل مخځي او هیڅ هم نه کوي او یا کوم ستر کار نه کوي. زه فکر کوم دا اول ځل دی چې ټول هغه څه چې دوی په اړه درلودل هغه څه چې دوی خای کړی وای او دوی ونه کړل ټول مستند شول.
ځنې خلک فیسبوک د سیګریټو د صنعت د یو پریکند مرحله سره پرتل کوي.
فیسبوک اند بیگ ټیک آر فیسینګ ا بیگ
در ارتباط به اشغال تایوان باید گفت که در حال حاضر چین چنین توانایی های را دارد، ولی ما باید روی عواقب آن غور کنیم. نمی خواهیم که اقدامات تحریک آمیز را اتخاذ کنیم. اگر ما آنان را عصبانی سازیم به مانند عصبانی کردن یک فرد است که در وقت عصبانیت هر چیزی را که در دست داشته باشد به آن حمله می کند. بنابراین بر اساس قضاوت و ارزیابی های ما سال 2025 سال است که آنان توانایی های وسیع تر اشغال را خواهند داشت.
وقت به وقتی چه قانون جوړونکي او اصول رامنځته کوونکي به پر فیسبوک پورې شوی د دغه ځان د مارولو لپاره لاس په کار شي. دا معلومه نه ده چې ان کده فیسبوک له داخل څخه د تغییر لپاره غږ پورته شي نو فیسبوک به څه ډول خبرګون وکړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ګڼو ویتنامیانو له افغان کډوالو سره چې تازه دغه ایالت ته رسیدلی دي مرسته ته وردنګل دي. د امریکا غاک خبریالی تی دی تران د اورنج سیمې له خلکو سره خبرې کړې دي. په رپورت کې دا هم وایي چې په دغه سیمه کې هغه ویتنامیانو سیږي چې سایګان نه ویستل شوي دي. دوی اوس له هغو افغانانو سره مرسته او همکاري کوي چې تازه له افغانستان نه ایستل شوی دی.
د ډیرو ویتنامي اصله امریکایانو لپاره له کابل څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د تیښتې تصویرونه ډیر آشنا معلومېدل.
زما په یادی کې چې زوی مې را سره و زمون کورنۍ سره جلا شوې و کله مې چې د دیوال د پاسه د یو ماشوم د لاس په لاس کې دوه ویډیو ولیدله دقیقا ما هم امن دغه وضعیت لیدلی و یوې کورنۍ خپل ماشوم کښتۍ ته و سپاره او کښتۍ حرکت وکړ او لاړه او کورنۍ شاته پاتې شوه او سره جلا شول
بصیره دانش ل خپل زوی څخه د څلوریو ساعتونو لپاره د کابل په هوایي ډګر کې جلا شوې و امریکایانو یې زوی پیدا کړ او دوی ته ور وسپاره
ما ژړل او خدای ته مې زارۍ کولې چې له دغه بد حالت څخه مې وباسي د خدای شکر ادا کوم چې هر څه سره سم شول او زموږ زوی پیدا شو زما هیله په هغه وخت کې واضې دا و چې خپل زوی پیدا کړم بل هیڅ هیله مې نه درلودله
زما خو د امریکا د حکومت سره کار کوي هغه زمون کورنۍ یو مرکز ته ولګ د ورشل چې تخلیه شي او پالیتیک کې سپاره شي هغه ټول کورنۍ مفات شول ماته دردون کې احساس راک پم د خطر د هغو کسان پړه چې په افغانستان کې د تخلیه نه پاتې شوی دي همداسې احساس لرم
د لټل سایګان په نامه د ویتنامیانو د ټولنې مشر وای ډیرو ویتنامیانو له افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې ده ویتنامی او افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په جنوب کې د چندې د کولولو په یوه غونډه کې په ګډه سندرې هم ویلې
ما ته ناملاک صاحب یو ایمیل راستولای وو او لمون ټول ویتنامیانو یو غوښتنه کړې وه چې له افغان مهاجرو سره مرسته وکړو
په چندې کې ټولې شوې پیسې به د لوتران په نامه د مهاجرینو د خدماتو د موسسې او د افغان مهاجرو سره د مرستې یو بل موسسې ته وسپارل شي دوی تر دې دمه یو سلو شپېته زرو امریکایي ډالر څخه زیاته مرسته راټوله کړې او نور مرسته هم ورسره کیدونکې ده
دوی واقعا زمونږ درد احساسوي او دا چې زمونږ په وطن کې څه وضعیت دی په خاص توګه د هغو بې ګناه خلکو وضعیت چې خپل هیواد کور او کورنۍ پریښي او دلته د یوې لویې او هې هیلې په خاطر راغلي دي
احسان امان چې په 1992 کال کې امریکا ته راغلی نویو راغلو افغانانو ته یو پیغام لري
You have to start a job as soon as possible.
باید زر تر زر یو کار شروع کی. دا کار باید اول وکی چې په خپل پخو ودرېږي. دویم دوی باید د فرهنګي او ټولنیزو مسایلو تبیز او د ته ورته نور شانو په حق لا ډیر حساس نوي.
تر دې دمه د کالیفورنیا په جنوب کې مشتو ځبان دي سلو ویتنامی کورنۍ او ژمنه کړې چې لنویو راغلو افغان مهاجرو سره به مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د امریکا متحده ایالاتو د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ پر امنیتی مسایلو د توریزم په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو د خبرو کولو خبر ورکړي دواړو لورو د شنبه او یک شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره خبرې کوي د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې په افغانستان کې خبرو وګړو ته خبرداري ورکړي چې په کابل کې له هوټلونو څخه ځان لري وسه دوی په ځانګړي ډول د سیرینا هوټل یادونه کړي چې تر ډیره یې میلمانه بهرانیان دي د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یو وربې خبرداري ورکړي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لمنځه تللو په حال کې دی د یونیسف اجرایه مرستیال عمر عبدی په یو ټلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیرې خبره شوې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي سیستم سقوط شو او نه نه بلکې وضع دومره خراب ده چې خای بو څو ورځو کې لمنځه ولاړ شي او یو بشري ناورین رامنځته کړي یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلیو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی دی خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو په واکمنۍ کې د اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ د خبریالانو په وړاندې له فزیکي تاوتریخوالي او موجودو اقتصادي ستونزو او کړاوونو په اړه اندېښنه ښودلي هینا او چین پوځي قومندانانو پروند دوړو هیوادونو د پولي لیوې لنجبني سیمې د خپل پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ دغه پوځیان لنګ دي دوه کلونو راهیسی په دې سیمه کې میشتو چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړې شخړې هم کړي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپل وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو لپاره اقدام وکړي دا غوښتنه داسې محل کېږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بنلی د یمن په آدن بندر کې موټر بم چاودنې شپږ کسان وژلي یمنی چارواکي وای په آدن بندر کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي د یمن دولتي اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې هدف د آدن والی و
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ تر بیا خدای ماشه.